خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم اسمت ساروان میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ساروان صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سرور صاحب، ستړی مشه قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. د افغانستان حکومت او ناټو د کابل پرونی حمله وغندله. د دې حمله د یو کس چې د حمله په وخت په خپل دفتر کې وو د سترګو حال در اورو، او دغه راست د نور موضوعاتو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو تاندې څنګ یو حقیقت سره. خو لومړی د دې سات خبرونه واوري. د سولې ولسی حرکت په هلمند کې د سولې او اوربان په ننګ لاریون کوي. په سوریه کې فعالان وایي د داعش او القاعده پلو او ډلو په بریدونو کې د سوریې د حکومت نشته 50 پلوي سرتیري وژل شوي، او د لیبیا د پلازمینې په جنوبي سیمو کې درنې چکرې روانې دي. د خبرونو تفصیل. د سولې ولسی حرکت وایي په پام کې لري نن یکشنبه په هلمند کې د سولې او اوربند په ملاتړ لاریون وکوي. دغه حرکت پرون په ننګرهار، تر هغه مخکې په خوست او غزنی کې لاریونونه کړي دي. د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
د یک شنبه په ورځ په هلمند کې لاریون لرو. د لاریون پر مهال د جګړې پر شکلو اړخونه باندې ږغ کوو چې نور باید ژر تر ژره اوربند لانس یا یوې سولې روغې جوړې ته ورسیږو. تر هغه وروسته په بلخ، کندهار او نورو ولایتونو کې دغه لاریونونه لرو، او د لاریونونو پر مهال د جګړې پر شکلو اړخونه د جنگ بستې ږغ کوو.
د سولې ولسی حرکت په لاریونونو کې د حکومت لخوا د خالد پوزی عملیات او د طالبانو له لوري د الفتح په نوم پسرلنی عملیات غندل شوي دي. وسلوالو طالبانو د الفتح په نوم د خپلو پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان کړی دی. د سولې ولسی حرکت وایي په نورو ولایتونو کې به هم د سولې او اوربند په ملاتړ لاریون وکړي. د ترکیې د پوهنې وزارت یو چارواکی وایي په افغانستان کې د افغان ترک ټول ښوونځي د ترکیې د پوهنې وزارت چوکاټ ته انتقالي شي. د ترکیې د پوهنې وزارت موین ریها دین میچ پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وویل په دې اړه دوی میاشتې مخکې د افغانستان له حکومت سره یو تفاهم شوی دی.
الان 12 اوکولون 7سینن دوره زاتن تاماملانمیش.
له افغان حکومت سره د تفاهم لمخې 12 افغان ترک شوونځي د ترکیې د پوهنې وزارت چوکاټ ته انتقالیږي. تر دې شیبي پوري و شوونځي انتقال شوي. پاتې 15 شوونځي به هم د پوهنې وزارت چوکاټ ته ولېشتول شي. په افغانستان کې د افغان ترک شوونځي فعالیت 12 کال مخکې پیل شوی دی. په جوزجان، بلخ، کابل، کندهار، هرات او ننګرهار کې د دغو شوونځي یو شمېر 12 تر رسیدي. افغان ترک شوونځي په امریکا کې مشته مذهبي مشر فتولا گولین لخوا اداره کېدل چې په ترکیه کې د 2014 میلادي کال د کودتا د ناکامۍ هڅې په تور په تنظیمولو تورن شوی دی. د غزنی ولایت چارواکي وایي په ګیلان ولسوالۍ کې څو تنه وسلوال وژل شوي او څو نور نیول شوي دي. د والي ویان محمد عارف نوري پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
د زنګړو افغان ځواکونو په عملیاتو کې نه تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او اته تنه یې له وسلو مهماتو سره یو ځای ژوندي نیول شوي دي.
شاغلی نوری هم در ازول چه په دغو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو 22 نقطه وسایت هم لمنځه وړل شوې دي. زبیح الله مجاهد چه ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي د برید خبر منی خو وایي امنیتي ځواکونو ملکیان وژلي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په سوریه کې فعالان او یو څارون کې ډلوي د داعش او القاعده پورې د تړلو وسلوالو په جلا جلا حملو کې نږدې 50 دولتي سرتیري او د هغوی متحد جنگیالي وژل شوي دي. د سوریه د بشري حقونو د څار ادارې پرون وویل په القاعده پورې د تړلې ډلې حیات التحریر الشام وسلوالو پرون د حلب ښار په لویدیځ کې پر دولتي ځواکونو حمله وکړه. د دې ادارې په خبره په دې پیښه کې 21 سرتیري او د هغوی متحد جنگیالي وژل شوي. که څه هم په دې سیمه کې په سپتمبر میاشت کې په یو لنډمهاله اوربند موافقه شوې ده، خو لا هم سخته ناامنه ګڼل کېږي. په بله پیښه کې د پنجشنبې پر سهار د داعش افراطي وسلوالو د مرکزي ولایت حمص په یو دشته کې دولتي ځواکونو ته کمین نیولی و چې وروسته دوه ورځنۍ جګړه وشوه. د سوریې د بشري حقونو د څار اداروي په دې جګړه کې د څلورو افسرانو په ګډون 20 سرتیري ووژل شول. د لیوال قدس په نوم یوې دولت پلوي ملیشه ډلې د کمین خبر تایید کړی او ویلي دي دوی د السخنا په نوم د شارګوټي په ختیځ کې د دوو محاصره شویو ساحو د آزادولو لپاره خپل جنگیالي لیږلي وو. د لیبیا د پلازمینې ترابلس په جنوبي سیمو کې پرون درنې جګړې پیل شوې. دا په داسې حال کې ده چې پر دغه ښار د ولکې ټینګولو لپاره د دوو اونیو په جګړه کې د وژل شویو کسانو شمېر تر 220 اوښتی دی. لیبیا په ختیځ او لویدیځ کې د دوو سیالو حکومتونو ترمنځ ویشل شوې ده. جګړه د قمندان خلیفه هفتر تر مشرۍ لاندې د لیبیا د ملي پوځ په نوم د ځواک او د هغو ملیشو ترمنځ روانه ده چې د ملګرو ملتو لخوا په رسمیت پیژندل شوي د ملي یووالي حکومت ته وفادار دي. په ترابلس کې د ملي یووالي حکومت ته وفادارو ځواکونو ویلي چې د هفتر د جنګیالیو په وړاندې پرون جوابي حمله کړې ده. د سعودي عربستان او ایران په ګډون د عراق د ګاونډیو هیوادونو د پارلمانونو رئیسانو له داعش یا اسلامي دولت ډلې څخه د بیرته نیول شویو سیمو د بیا رغولو لپاره د بغداد د هڅو ملاتړ ته تیاری وښوده. د عراق حکومت له 4 کلنې خونړۍ جګړې وروسته پراخې سیمې له داعش څخه بیرته ونیولې. په دې مناسبت پرون شنبه په بغداد کې د یوې غونډې د پای په اعلامیه کې ویل شوي چې د ګاونډیو هیوادونو د پارلمانونو رئیسان پر داعش له ستربري وروسته په عراق کې د ثبات، آرامش، ځمکنۍ بشپړتیا او ټولنیز پیوستون پر ملاتړ ټینګار کوي. دا اعلامیه چې د اردن، کویت، ترکیه او سوریې استازو هم لاسلیک کړې وایي چې د عراق ثبات د سیمې د آرامش او ثبات لپاره ضروري دی. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د افغانستان حکومت او ناټو د کابل پرونی حمله وغندله. په دې برید کې بند پاتشوي کسان د سترګو لیدلای حال بیانوي.
زمونږ دفتر اول منزل کې د کابل پوهنتون مسؤول کسانو سره ناست وم چې درز شو.
د نورستان د څو ولسوالیو روغتیایي مرکزونه بند شوي دي.
غریبی نورستان کې کله یو وام کولاو نه مکمل ټول بند شو. د دواب عمومي شفاخانه روغتون ولته بند کړل. همدي له وجې نه مریضان عمل د پراته دی بند.
د کندهار د میوه صادرونکو له حکومت څخه د نورو بازارونو د موندلو غوښتنه کوي.
فقط مدایله ده چې زموږ سره د خپل مشران کوشش وکړي چې د دنیا سره زموږ لارې او اړیکې راسمې کړي.
په پکتیا کې یو شمېر خلکو غوښتنه وکړه چې د الکترونیکی تذکرو ویش په ولایتونو کې پیل شي.
دوی ژمنه کړې وه چې موږ به په لنډ وخت کې زونونو ته غځو، خو دغه لړۍ محدوده پاتې شوه، په کابل کې پاتې ده.
له افغانستان دی باندې په موضوعاتو کې به واوري چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن ایران ته ځي. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم تعقیبولای شي. زموږ د وی پانی پټره azadiradio.com یا azadiradio.org. په افغانستان کې د ناتو یو چارواکي ویلي افغانان سوله غواړي خو تروریستان دوی ته درد او کړاو ورکوي. دغه چارواکي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پر ودانۍ پرونی حمله وغندله. د افغانستان د ولسمشر هم د دې حمله په غندنه کې ویلي د افغانستان دښمنانو سرګند کړ چې له وژنو او جنایت پرته بل هدف نه لري. چارواکي وایي دغه ډلې سه حمله شاوخوا 15 ساعته روانه وه. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی په کابل کې د شنبه ورځ حمله تروریستي بللې او غندلې ده. هغه په خپل ټویټر کې لیکلي په داسې حال کې چې افغانان سوله غواړي تروریستان یوازې د درد او کړاو سبب کیږي. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی هم د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پر 13 منزله ودانۍ د وسلولو حمله غندلې ده. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې راغلي د افغانستان دښمنانو د ملکی خدماتو د مامورانو په نشه کولو پر عامه تاسیساتو په حمله او د بیرې په خبرولو سره یو بیا ثابته کړې چې له وژنې او جنایت پرته بل هدف نه لري. د کورونا چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د شنبه پر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې حمله کوونکي 15 کسان و چې یوې ځان وژونکي حمله وکړه او څلور نور یې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوي دي. شغلی رحیمی وویل د دریو سرتیرو په ګډون و کسان په پیښه کې وژل سوي دي.
په دغه پیښه کې څلور نفر از زموږ قدرمن هیوادوال چې ټول ملکی کسان دي شهیدان شوي، 8 نفر نور هم ټپیان شوي، 3 نفر امنیتي ځواکونه هم په دغه پیښه کې شهیدان شوي دي.
د پرونی حمله پر مهال په مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت کې شاوخوا 2000 کارکونکي راګیر پاتې وو. بلخوا د رابعې په نوم د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د وړکتون کارکونکي له رویټرز آژانس سره په خبرو کې د خپلو سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ: ډوډۍ مو خوړله چې ناڅاپه زوروره چاودنه وسوه. چیغې مو کړې. د ډوډۍ غابونه د ماشومانو له لاسونو ولوېدل. هغې خونې ته ورغلو چې دروازه یې د زغور وه. کله چې وضعیت لږ ښه سو، امنیتي ځواکونو له هغه ځایه وایستلو. تر پرون ماښام پورې د دې حملې مسؤلیت چا نه و منلی. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. وسلولو طالبانو په وروستیو کې د الفتح په نوم د خپلو په سرلانیو عملیاتو تر اعلان وروسته په بیلابیلو ولایتونو کې خپل تحرکات زیات کړي دي. په کابل کې تر حملې یو ورځ مخکې په پام کې ول افغانستانه 250 کسیز هیات له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته ولاړ سي، خو په وروستیو شیبو کې دا کتنه لغوه وسوه. جمهوری ریاست اوس د هیلي سترګې د سولې مشورتي لوی جرګې ته نیولې چې د غوایي ثور پر نهمه کېږي. د جرګې تر دایرې دو مخکې ځینو کلیدي سیاستوالو له دې جملې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې په دې جرګه کې برخه نه اخلي.
د مخابراتو پر وزارت حمله چې د غرمې په 11 بجې او 40 دقیقې پیل شوې وه، د مازیګر تر 15 بجو پورې روانه وه. د وزارت کارکونکی اتل زازای د حملې په محل په خپل وزارت کې دننه وو. هغه صالح محمد صالح ته د خپل سترګو لیدلی حال داسې بووای:
یولسمه بجې وې، یولس څلوېښت دقیقې. زموږ دفتر اول منزل کې ده، د افغانستان ملي مرکز معلومات دفتر ده، د افغانستان ډیټا سنټر هلته موجودیت لري. زه د کابل پوهنتون مسؤول کسانو سره ناست وم. د دوی د نویو فلایټو په هکله مونږ بحث کوو چې یو درج شو. مونږ داسې فکر وکړو چې کوم د سیرینا هوټل سره بستی، هغه وروسته ډزې نور هم تیزې شوې او کسانو داسې اوازې خپرې شوې چې ګوندې په افغان پوسټ باندې حمله کړې. چون دلته د افغانستان د ټولو دولتي اداراتو ډیټا پرته ده، نو مونږ خپل هغه زیرې دروازه چې درلوده هغه مو بند کړه. خو چون د افغان پوسټ هغه کوم تعمیر باندې چې دوی نتلي هغه زمونږ د پښو لاندې په لاندې منزل کې و، نو مونږ هر څه ډېر د نږدې نه احساسول او حتی مو اورېدل. او ډېرې درنې ډزې، ساده کلنچکوف ډزې نه وې، د پیکا او د نورو درنو وسلو ډزې وې. چې څه وخت وروسته اور راپورته شو، لوګی راپورته شو، ډیټا سنټر و، نو هلته زمونږ د لوګي چې ټول راتننه شول او لاندې هغه لاینونه دي، د برق لاینونه هغې اور اخیستی و.
تاسو تر اخري شېبې پورې په هماغه اتاق کې
بله او بیا د ډیټا سنټر هغه د خطر زنګ وهل شو، خو هغه دې پخته چې مونږ وارخطا شو چې ګوندې دوی راننه نه شي او دلته فکر نه شي، هغه مو بند کړ. خو هغه د اوبو سیستم مو فعاله کړ چې که خدای نه خواسته اور ولګېږي د اوبه راخوشي شي. خو چې بیا مو ولیدل د دود او ګاز ډېر زیات شو، نو مجبور شو چې زنګ وو نورو کسانو ته او مونږ د هغې دفتر نه وویستلو. مخامخ بل دفتر ده، د حکومتدارۍ الکترونیکي دفتر، د هغې رئیس دفتر ته لاړو.
تاسو په دې اتاق کې تقریبا څومره وخت پاتې شوئ؟
تقریبا د شروع د جنگ نه تر یو بجې پورې عمل ته بند پاتې وو. خو ما چون ګاز او حرارت هغه ډېر زیات شو، مونږ ته د اکسیجن کمی هم محسوس شو، نو مجبور شو د هغې ځای نه ووځو. لاړو د حکومتدارۍ الکترونیکي ریاست ته، هلته مو دروازه ځان پسې بنده کړه. هلته مو یو دری دروازه وه، نو هلته نور هم جنگ شدت پیدا کړ. او مونږ تر اخره پورې نه پوهېدو چې د کوم قسمت نه جنگ روان ده، او بیرون هم نه شو وتی، هېڅ سره مونږ تماس نه شو نیولی.
زدران صاحب، اوس خو د ټولنیزو شبکو زمانه ده چې یو خبر په لنډ شیبه کې خپرېږي. کله چې ستاسو د کورنۍ غړي په دې خبر سول چې وزارت باندې حمله شوې وه، هغوی په څه وضعیت کې وایي؟ ستاسو سره منظم په تماس کې وه که څنګه؟
او دوی طبیعي ده، داسې اوضاع کې ډېره سخته معمېږي ټولو کورنیو ته. خو چون مونږ ډیټا سنټر یو، د انټرنیټ کنټرول هر څه زمونږ سره ده، نو د دې په خاطر چې دا ډیټا ته ضرر ونه ورسېږي، نو مونږ هر څه د وزارت ټول انټرنیټ برخ هر څه مو قطع کړ.
د مخابراتو د وزارت کارکونکی اتل ځاځی و.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د لویدیز نورستان د دریو ولسوالیو اوسیدونکو شکایت کوي چې په ولسوالیو کې له تیرو څو ورځو روغتیایي مرکزونه تړل شوي او له کبله یې ولسونه له ګڼو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د نورستان په لویدیز کې د منډول، دواب او نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې له تیرو څو ورځو په سیمه کې روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. د لویدیز نورستان دوه تنو قومي مشرانو حاجی میراجان او حاجی محمد سخی ازادي راډیو ته وویل
دا ډاکټرانو تنخواه هم کم کړی وو، پرسنل هم کم کړی وو، دوا هم کم کړی وو، د مریضانو آشا هم کم کړی وو، ډاکټران مکمل توګه کلینیک کلی واچو مکمل لاس او غریبی نورستان کې کلینیک یو هم کلونه دا مکمل ټول بند شو. د منډول کلینیک، د کوراش کلینیک، د ګلام کلینیک، د نیالو خپل د آشې د دکاندارانو قرضدار شوي دي چې ډوډۍ د نانبایي او د غوښې د دې ټانو لپاره تاوی ورته سودا نه ور دونه په مشکلات سره مواجه دي. د جواب عمومي شفاخانه روغتون ولته بند کړل، هم دې لوي جناب مریضان عمل د پراته دي بند کړي، هرته سامان چې نو
سید احمد وای نورستانیان بي وسه او ناتوان دي او نورو زینو ته د درملین د پاره ناروغان نشي وړلې. نو حکومت ته پکار دي چې د ډاکټرانو ستونزې هوارې کړي څو بیرته خپل دندو ته راستانه شي.
قومونو دغه خواز چې موږ بل بدیل نه لرو چې دلته دولتي شفاخانه کړي، موږ چې ته د خپل وزه خرج کوو، چارمغز خرج کوو، لوبیا خرج کوو، چې د زامور ته خپل علاج وکړو.
په نورستان کې د اهد روغتیایي مؤسسې مسول ډاکټر ګل اصغر ازادي راډیو ته وویل کلینیکونه یې د وسلوالو طالبانو د ګواښونو او غوښتنو له امله بند کړي دي.
طالبانو بیا د بعضې کلینیکونو ته کنه، خصوصا د شرقي او غربي ته احوال لیږلی ده او بس خطونه یې لیږلی دی چې بند یې کوي کنه. بس ځینې خواهشات لري دوی، نو چې دا زموږ خواهشات ډیمانډ پوره شوی نه، موږ ته پیسې راکوي او د مصارفو لپاره.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم مانی چې یو شمیر روغتیایي مرکزونه یې په ولایت کې ډاکټرانو د ماشونو د کموالي، په کلینیکونو کې د اسانتیاو د نشتوالي او یو شمیر نور مشکلاتو په وجه تړلي دي او دوی کوښښ کوي چې یاد ستونزې زر هواري کړي.
او د جنگ د وجه نه طالبانو لکه چې اختر ورکړي چې موږ جنگ کوو تاسو وځي، نو هغوی موقت دغه کړي دي. دا د تنخواګانو د کمبود مسله موږ هم څو ځل د وزارت سره مطرح کړی دی او انشاءالله د حل په لټه کې یو. مریضانو په مورد کې هم دغه کومه مؤسسه چې قرارداد یې کړی دی هغوی دقیق رسیدګي نشي کولی، نو موږ دا موضوع کتبي وزارت ته لیږلی دی چې وزارت په دې مورد کې رسیدګي وکړي. انشاءالله موږ کوشش کوو چې بیرته ژر خلاص کړو.
تر اوسه وسلوالو طالبانو په لویدیز نورستان کې د روغتیایي مرکزونو د بندولو او له هغوی څخه د باج غوښتلو په اړه څه نه دي ویلي، خو څو ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو په نړیوال روغتیایي سازمان او په نړیوال سرصلیب په افغانستان کې کاربندیز ولګولو.
د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر وایي په وروستیو سیلونو کې 250 تنه مړه شوي او نږدې 300 نور ژوبل شوي دي. نجیب آقا فهیم پرون شنبه د دغه وزارت د کالنی راپور د بیانولو په مهال وویل له مصیبت ځپلیو سره د مرستو لړۍ روانه ده. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
تاسو جوین دغه پلوکین د خاور د بوجی ویني دا غون موږ په خپل شخصي اغو کړای دم.
د کابل خار د نهمه ناهي وسیدونکو مجيب الله وای وروسته سیلاونو د کور دیوالونه نړولي او ډیر زیان ورسول دي.
په دغه سیلاب چې دغه سور از مخ راغله او موږ ډیر زیان ولید. تاسو جوین دغه پول دغه پلوکین د خاور د بوجی ویني دا غون موږ په خپل لاس په خپل شخصي اغو کړای چې چا یې موږ سره کومک ونه کړی. نو موږ د دولان د واړو شکیدای شي دغه سور میاشت کې بارانونه ډیر دي، موږ سره کومک وکړي.
دی وایي که حکومت ورسره مرسته ونه کړي په یوازې ځان د کور د بیا رغولو توان نه لري. حکومت وایي د وروستیو دوو میاشتو سیلابونو په کابل او ولایتونو کې په زرګونو کورونه نړولي او څه کم 250 قربانیان لري. وروستیو سیلابونو یوازې په کابل کې ستونزې نه دي پېښې کړې، بلکې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم خلکو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي. د فاریاب ولایت د شیرین تګاب د ولسوالۍ اوسیدونکي عتیق الله وایي دی وای لومنګ سره نه چا مرسته کړې او نه راته توجه شوې. په سیلاو کې مې کور وران شو، ساروی مې سیلاونو وی وړل، سلور زامن مې تر اوسه هم په دغو سیلاونو کې لادرکه دي. دله حکومت غواړي چې مرسته ورسره وشي. دلته بیا طبي پیښو ته د چمتووالي په چارو کې د دولت وزارت د هوت او حمل په میاشتو کې د وروستیو سیلاونو له امله خلکو ته د زیانونو شمیرې وړاندې کوي. طبي پیښو ته د چمتووالي په چارو کې د دولت وزیر نجیب آغا فهیم وایي د هیواد په سلی رشتو ولایتونو کې په دغو سیلاونو کې 228 کسان وژل شوي، 299 ټپیان او 15 تری تم دي. سباندې 15,000 کورونه بشپړ ویجاړ او سباندې 18,000 لکس زیانمن شوي دي. دی وایي په 6,000 کورنیو چې کورونه یې بشپړ ړنګ شوي نغدې پیسې، پر 9,000 کورنیو خوراکي او په 6,000 نورو کورنیو غیر خوراکي مواد ویشلي دي. ښاغلی فهیم د شنبې په ورځ د دغه وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال په کابل کې وویل له ټولو زیانمنه شوو کورنیو سره به له استثنا پرته مرسته وشي.
په کندهار کې سوداګر وایي نامنظمې سوداګري اړیکې سبب شوي چې دوی په وچه میوه کې د ګټې په ځای تاوان وکړي. سږ کال له کندهاره 8,000 ټنه وچ انځر هند ته صادر شوي، خو سوداګرۍ له ګټې خوښ نه دي. له کندهاره د صادق رښتینی راپور واورئ.
له کندهاره تر تازه میوې وروسته هر کال تر 150,000 ټنه پورې وچه میوه بهرنیو هیوادونو ته صادریږي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بنا ازادي راډیو ته وویل چې د شاوخوا 4,000,000 ډالرو په ارزښت یې 8,000 ټنه انځر سږ کال هند ته صادر کړي دي. خو دا چې هند د انځرو لپاره یوازنی مارکیټ دی، نو هلته د وچې میوې کچه زیاته شوې چې له امله یې سوداګرو ته د ګټې پر ځای تاوان رسېدلی.
یو مارکیټ لرو چې هغه هندوستان دی او موږ نور خواهو ته لاره نه لرو، او ایتالیز مو هم داسې خاص فعال نه دی، او زمینی لاره موږ فرضاً اروپا خواته یا د نور ممالک سره په ارتباط کې نه یو. نو کم وخت چې هغه مارکیټ په دې خبر شو چې موږ انځر ډیر دي، نو هغو یې په رانیولو کې ډیر کمښت راوستی. هغه چې زموږ د انځرو تاجران سږ کال تاوانیان هم دي، باید ووایم چې ډیر لوړ قیمت یې دلته خریداري کړې وه. متاسفانه چې اوس هغه چې د ټول چې 50% قیمت تنظیم کړی دی، یعنی 50% تر اتا شوی دی.
د سوداګری خونې مرستیال وایي سږ کال د تازه میوې ترڅنګ د وچې میوې کیفیت هم شو او زیات حاصلات یې کړي وو. خو د منظمو سوداګریزو اړیکو نشتون سوداګر زیانمن کړي دي. په ورته وخت کې د وچې انځرو سوداګر هم وایي د دغه وچې میوې زیاته برخه هند هیواد ته صادره کړې، خو هلته د مارکیټ د کمښت له امله په هر کیلو کې 1,500 افغانۍ زیان کړي. نعمت الله لنډو او محمود الله له دولت غواړي چې اروپایي هیوادونو سره سوداګری زیاړي کې وتړي.
دولت مشر تجارت لارې دغه کې خلاص کی چې بل ملک ته ولاړ شي، بل ملک ته ولاړ شي واس پر هندستان خدای نظر نه خلاص شي، نه پر هندستان یوازې پاره.
مثال د ملکوتو ته دولت مثال مستر کومک وکي، مثال دی مستر کومک وکي چې دولتو دې ماري فکر نه کوي واس مستر کومک وکي
چې زموږ تجارتونه د ملکو سره وکي، زموږ قراردادونه وکي، زموږ مالونه په پلو شي. و سم شو کده رسیدلې دي ګرد خلاصې وي دي دون نه دي پاته. فقط مدایله ده چې زموږ سره د خپل مشران، د خپل کومندانان، د خپل وزرا، د خپل علما، د خپل فان خلق دا کوشش وکړي چې د دنیا دنیا سره زموږ لاري او اړیکې راسمې کړي.
تر دې مخکې د وچې او تازه میوې سوداګري یوازې له پاکستان سره و، خو له تیرو دوه کلونو څخه د پاکستان ترڅنګ له هند، عربي اماراتو او یو شمېر نورو هیوادونو سره هم سوداګري زیاړي کې ټینګې شوي. خو د سوداګرو په وینا دوی له دې عمله زیان ګوري چې د سوداګري چارې پر معیار برابرې نه دي.
وسام اجمل اندرته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن اگزامینر خبرونه افغانستان ته د امریکا د کانګرس د کړو د ورستي سفر پاړه ولي کنه خبره کړې وای. د افغانستان د ولسکلن جګړې په وګدو کې د امریکا سلګونو سناتورانو او د کانګرس غړو افغانستان ته سفرونه کړی. خبرونه وای د امریکا د کانګرس د غړو د دې سفرونو هدف دا و چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د خدمت درناوی وکړي، دلته د امریکایي کمانډانانو څخه د افغانستان د وضعیت په اړه واوري، او له افغان چارواکو سره په دې اړه چې په هیواد کې څه سم روان دي او څه سم نه دي خبرې وکړي. دا واشنگتن اگزامینر د دې لیکنې په یو برخه کې د سناتور جک ریټ سرګندونې راخیستل شوې دي. د امریکا د سنا د پوځي خدمتونو د کمیټې د غړي جک ریټ په مشرۍ د کانګرس یو هیئت تیرونه افغانستان ته سفر کړی و. دوی په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله سره ولیدنې وکړي. د هیئت په کابل کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو او په دې هیواد کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ وکړ. واشنگتن اگزامینر وایي سناتور جک ریډ کابل ته له سفر وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پایدار حضور د اړتیا په اړه خبریالانو ته څرګندونې کړي. د دې امریکایي سناتور له قوله ویل شوی ګمان نه کوي چې د امریکایي ځواکونو پرته به نور ځواکونه د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې هومره موثر اوسي. خبرونه د جکرید له خولې ویلي دي د دې خطر شته چې افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه او یا د القاعده شبکه یو ځل بیا پیاوړی او منسجم شي. خو واشنگتن اگزامینر وایي له لیږدیدونکو ترهګرۍ څخه د خپلو خلکو د ساتنې لپاره واشنگتن اړتیا نه لري چې افغانستان کې زرګونه سرتیري وساتي. د خبرونه په باور کچیر د نظامي ځواکونو حضور ستونزه هوارولای شو نو اوس باید کلونه مخکې د افغانستان کړکیچ هوار شوی وای. د ای انټرنیشنل ریلیشنز انلاین خبرونه د افغانستان د سولې په اړه ولیکنه خبره کړې وای. که څه هم په افغانستان کې د پسرلی پر رسیدو جګړه ته وده شوی خو داسې ښکاري چې په دې هیواد کې به بالاخره یو داسې توافق وشي چې له مخې به یې امریکایي ځواکونه بیرته هیواد ته ستانه شي. خبرونه وایي د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي هیات پر یو داسې جوړجاړي کار کوي چې له مخې به یې په افغانستان کې کړکیچ تمام او 14,000 امریکایي او د نورو هیوادونو سرتیري به کورونو ته ستانه شي. خبرونه په افغانستان کې د تیورو ولس کلونو جګړو په ترڅ کې بشري او مالی زیانونو ته په اشاره ویلي چې د جګړې کې تر اوسه 2,322 امریکایي سرتیري وژل شوي، تر 40,000 زیات نور امریکایان پکې ټپیان شوي او خپل تر 40,000 زیات افغانان هم پکې وژل شوي چې ډېری ملکیان وو. خبرونه د جګړې د مالی لګښت په اړه وایي چې د جګړې تر اوسه د امریکا مالی ورکوونکو لپاره هر کال 450 میلیارد ډالر لګښت لري. خبرونه زیاته وی کسان په افغانستان کې بل اخر خی یو توافق رامنسته شي خو په وینا یو شپږ ستونزمنې او پیچلې مسلې شته چې باید حل شي. ورسپانه زیاته وی دا داسې ستونزې دي چې کیدای شي افغانستان پر راتلونکو کلونو کې لا نارامۍ سره مخ کړي.
ټاکل شوی دی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن په دوه ورځني رسمي سفر ایران ته لاړ شي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې تیره پنجشنبه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د وسلوالو په حمله کې د پاکستان 14 پوځیان ووژل شول. پاکستان تور لګولی چې دا حمله په ایران کې میشتو افراطي بلوڅانو کړې ده. د دې موضوع تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن یکشنبه په دورزنی رسمي سفر ایران ته ځي. عمران خان به ایران ته په خپل دغه لومړی رسمي سفر کې د ایران له مشر آیت الله علي خامنه ای، ولسمشر حسن روحاني او نورو چارواکو سره وګوري. پاکستانی رسنۍ وایي چې صدر اعظم عمران خان به په ایران کې د ایرانی او پاکستانی سوداګرو له ډلو سره هم وګوري. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې په پاکستان کې وی وروستۍ حمله د تهران او اسلام آباد ترمنځ کړکیچ زیات کړی دی. د پنځم به وختي یو ډله وسلوولو درې څلور بس موټرونه چې له کراچي ګوادر ته روان وو ودرول. د مسافرو د پیژن پاڼو تر کتلو وروسته 14 کسان له ځان سره بوتلل او بیا ووژل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي په وژل سو کې لس تنه د پاکستان د سمندري ځواک غړي وو، درې د هوایي ځواک او یو ساحلي ساتونکی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه وویل چې حمله کوونکي له ایرانه د پاکستان خاورې ته اوښتي او په بلوچستان کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر ضد حمله کړې ده. وزارت وایي د ایران حکومت ته یې په یو لیک کې ویلي چې حمله کوونکي د بلوڅ بلتون غشتونکو د یوې نوې تشکیل شوې ډلې راجی اجوی سنگر غړي و چې د وزارت په حواله د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې دیره ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته وویل د بی آر ای په نوم د بلوچستان او د بلتون غشتون کې ډلې دغه نوې اتحاد د هغوی روزنیز یا اکمالاتي کمپونه د ایران په سرحد کې دنه ندی. تر څېړنو او پلټنو وروسته مو له ایرانی چارواکو سره عملی شواهد شریک کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له ایران غوښتنه کړې چې د حمله کوونکو په وړاندې چې بیرته د ایران خاورې ته داخل شوي اقدام وکړي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس په حواله د پاکستان په بلوچستان او د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د بلوچستانو ډلې په دواړو هیوادونو کې خپلواکي غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي صدر اعظم عمران خان به د دغو وژنو موضوع له ایرانی چارواکو سره مطرح کړي. شغلی قریشی له ایرانی لوري د اقدام او غوښتنه وکړه.
هم توقع کرتے ہیں ایران
ایران یو ورور او ګاونډي هیواد دی چې اوږدمهاله پیاوړي اړیکې ورسره لرو. د دغو اړیکو پر وړاندې کې تم لرو چې ایرانی ورونه به د دغو ډلو په وړاندې اقدام وکړي. که څه هم د پاکستان او ایران په سرحد کې میشتې افراطي ډلې زیات وخت پر ایرانی ساتونکو حملې کوي، خو دا په وروستیو کلونو کې لومړی وار دی چې پاکستان په عامه ایران د هغو بلوڅ ډلو په وړاندې په اقدام نه کولو تورنوي چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د وژلو تور ورباندې لګول سوی دی.
د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، خو اوس چې اته بجې او دېرش دقیقې دي توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. د سولې ولسی حرکت وایي په پام کې لري نن یکشنبه په هلمند کې د سولې او اوربند په ملاتړ لاریون وکړي. د ترکیې د پوهنې وزارت یو چارواکی وایي په افغانستان کې د افغان ترک ټول ښوونځي د ترکیې د پوهنې وزارت چوکاټ ته انتقالېږي. د غزنی ولایت چارواکی وایي په ګیلان ولسوالۍ کې څو تنه وسلوال وژل شوي او څو نور نیول شوي دي. په سوریه کې فعالان او یو څارونکي ډله وایي د داعش او په القاعده پورې د تړلو وسلوالو په جلا جلا حملو کې نږدې 50 دولتي سرتیري او د هغوی متحد جنګیالي وژل شوي دي. د لیبیا د پلازمینې ترابلس په جنوبي سیمو کې پرون درنې جګړې پیل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې پر دغه ښار د ولکې ټینګولو لپاره د دوو اونیو په جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر تر 260 تنو اوښتی دی. د سعودي عربستان او ایران په ګډون د عراق د ګاونډیو هیوادونو د پارلمانونو رئیسانو له داعش یا اسلامي دولت ډلې څخه د بیرته نیول شویو سیمو د بیا رغولو لپاره د بغداد د هڅو ملاتړ ته تیاری وښوده. او د قزاقستان په جنوب کې د یوه بس د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 11 کسان مړه او شاوخوا 10 نور ټپیان شوي دي. مخی تر دې چې حقیقت سره اونیس پروګرام واوري، لومړی د ځوانانو لپاره تاندې څنګه واوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د ازادي راډیو درنور جن کو په سلامونو مو د تاند څنګه یوې بلې خبرونه ته ارکلای کوم. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د کورنۍ مشران په ځوانانو د خپل فکر د تحمیلولو هڅه کوي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي.
که چیرې د ځوانانو خواخه نه منل کیږي پایلې به څه وي؟
بیا دا دومره مسؤلیت په کیسه کې نه وي، ځکه د ته دلایل وي چې دا خو ما نه وي انتخاب کړی.
او ځوانان څه ډول کولی شي د کورنۍ مشرانو ته قناعت ورکړي او په خپله خواخه مخکې لاړ شي؟
مخکینی نسل له دې اړخه وننګو چې د بې احترامۍ او نه درناوي احساس ونه کړي.
د تاندې څانګې د خبرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه فرشته مرسالې درته وړاندې کوم.
یو شمیر ځوانان وایي دا کورنۍ مشران هڅه کوي خپل خواخه او فکر په دوی ومني. دا کورنۍ مشران په دې باور چې ځوانان په ډیر څه نه پوهیږي ورسته وړاندې نه ګوري او پریکړې احساساتي وي خپل مخې ته نه پریږدي. لا سلیقې او خبرو رانیولې د زده کړو د رښتې د ژوند ملګري او د نورو مسایلو په انتخاب کې د کورنۍ ستره هڅه دا وي چې ځوانان د دوی فکر ومني. دا کابل اوسیدونکي ملکه وایي دا کورنۍ مشران د خپل خوښۍ د تحمل لپاره لا تهدید او زور څخه هم کار اخلي.
زموږ په ټولنه کې دا مسائل ډېر دي، لکه څنګه چې د کورنۍ مشران دا هڅه کوي چې خپل خوښه او فکر په ځوانانو باندې ومني. درته وایي چې که ته دا خبره ونه منې، زما زوی نه یې یا زما لور نه یې، نو یا باید له کوره ووځې، او داسې نور تهدیدونه ورته کوي.
دا صدیق دقیق په نظر په ډېرو کورنیو کې د نظم د ساتلو په خاطر داسې یو سیستم وی چې یو کس پکې پریکړه کوي او نور باید د هغه له خبرې تیر نشي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي. چې ډېر وخت هغه پلار وي په دې برخه کې، هغه مشر ورور وي که پلار نه وي په هغو کورنیو کې. دلته هغه د ټولنې کې حاکم فکر، سیاسي فکر باید حاکم وي. د ټولنې وړو واحدونو ته کورنۍ ته سرایت کړی ده او خلک فکر کوي چې نو زه پلار یم یا زه مشر ورور یم، نور کشران دي یا زه پلار یم نور زامن دي. یوازې باید زه فکر وکم، زه تصمیم ونیسم. مشورې حق دی، انتخاب حق دی، پښتنې حق دی. ان په ډیرو وړو وړو مسلو کې لا دی هغو ته د خپل ذوق دی پاللو حق ځکه نه ورکول کیږي.
مومن محمد یاسړ وایي ځوانان باید کنټرول شي، پښتنه وشي او لارښوونه ورته وشي. خو د ځوانانو په شخصي مسایلو کې دي د حسنه کېږي چې د کورنۍ مشران خپله خوښه پرې تحمیل کړي.
د دې لپاره چې اولادونه سم تربیه شي، خاصا په کوچنیوالي کې یا په تنکۍ ځوانۍ کې، بیا ضرور ده چې په اولادونو باندې ځینې محدودیتونه وضع شي، پښتنه باید وشي او هدایت ورته وشي چې داسې داسې به کوي، ځکه دلته بیا ځینې فسادونه دي چې موږ او تاسو په ټولنه کې شته چې خدای نه خواسته دا موږ او تاسو تنکۍ ځوانان بیا د هغې سره مخ نه شي. بله خبره ده هغو محدودیتونو ده چې هغه هم په اسلام کې او هم په نړیوالو اصولو او قوانینو کې موږ او تاسو چې اوس لرو، هغو کې بیا دا داسې تشریح کیږي چې دا دوی حقه حقوق دي چې د هغې مخنیول کېږي، مخنیوی کېږي چې دا بیا ښه کار نه دی، غلط کار دی. او د دې منشام چې دا د ټولنې رواجونه دي، لکه د مثال په ډول ورته وایي چې په خپله خوښه واده مه کوه، دا خبرې ورته کوي. یا مخکې به ورته ویل چې کله به د چا اولاد پیدا شو د ځوان، بیا به ورته ویل چې دا غېږ کې ما اخله دا بد کار دی که نه، یا د خپلې مېرمنې سره مثلا د ټولو په مخ کې خبرې مه کوه، یا چې کله مشران خبرې کوي ته چوپ کېنه.
دا ښاغلی اڅړ په وینا هغه ځوانان چې نور ورته پریکړې کوي په خپل ژوند کې لا ډېرو ستونزو سره مخ کېدلی شي.
دا خو یو د ځوانانو په روحیاتو باندې ډېر بد تاثیر کوي، حتی ذهني ناروغۍ ورته پیدا کېږي، ډپریشن ورته پیدا کېږي، مورال یې کم وي، په مجالس کې خبرې نشي کولای. بیا چې کله لوړ سن ته ورسیږي دوی نشي کولای چې د خپل حق څخه دفاع وکړي. او بل د ټولنې د پرمختګ مخنیوی کوي، دا ټولنه د جمود په لور بیایي. هغه کار که ښه کار هم وي دوی ورته وایي چې دا مه کوه ځکه چې تا پلار او نیکه نه دی کړی که نه. نو دغه د نړۍ کوم کاروان چې د پرمختګ په لور روان دی، په دې کې بیا موږ او تاسو شاته پاتې کیږو.
دا کابل پوهنتون د عامه ادارې پوهنځي محصل نصرت الله ترنک وایي د هرې زمانې خپل شرایط او غوښتنې وي. دا د په باور دا مناسبه نه ده چې اوسني ځوانان دي د 40 یا 50 کاله مخکې په ډول ژوند وکړي.
ژوند ولاړ یو بنیدی روان سین په شکل څخه پارسي په دې سره کې زه کوشش وکم. مثال دی روان سین په وړاندې باندې زه ولاړ دیوال ځان جوړ کم، دا به ناممکن وي، سخت به وي، او دا به نه تر دې هم ناممکن وي زه د سین په خلاف لوري بیرته حرکت وکم. دا چې افکار ژوند ټولنیز حالات ټول په یو طرف روان وي او ما پلار او نیکه او جد و برجد په خپل تخله باندې کینوي یا په خپل ځای باندې په خپل فکر باندې مستقاموي یا په فکر باندې دروي، دا به ناممکن وي او نامناسبه به وي. زما پلار هغه وخت لپاره زیږېدلی و چې هغه د ځوان فکر د هغې زمانې دپاره، نیکه مې بیا د هغې زمانې دپاره اوسېدلی و چې نیکه مې ځوان فکر کو او تر هغه ورپورته همداسې، خو زه د هغې زمانې دپاره زیږېدلی وم چې اوس ځوان درفکر کړم. زه باید له اوس ټولو سره، له اوس اجماع سره او له اوس حالاتو سره ځان جوړ کړم.
د خوست اوسېدونکی ابراهیم ایمان وایي کله چې ځوانان په خپله خوښه یو کار کوي مسؤلیت یې هم مني او په دې خاطر هم خواري کوي چې نورو ته کم را نه شي.
که د ځوان په خوښه کوم کار وشي کنه تحمل نشي، پر اتلونکو کې ځوان خپل ځان مسول ګرني چې دا خو ما خپل ځان ته انتخاب کړی وو یا ټاکلی وو به دا کار زه وکړم، ځکه کورنۍ ته سرټیټی کېږم، سبب راته وایي چې دا کار خو تا انتخاب کړی وو. خو که د کورنۍ لور یې په تحمل شي بیا دا دومره مسولیت په کیسه کې نه وي، ځکه د ته دلایل وي چې دا خو ما نه وي انتخاب کړی، کورنۍ راته انتخاب کړی وو، که وشو وشو که نه هیڅ خبره نه ده. خو که خپله دا کوم کار ځان ته انتخاب حاب کړي نو دای بیا ځان مسول ګرنی، چې کله څوک ځان مسول وګرنی د کولو هڅه یې په ښه ډول کوي.
دا چې ځوانان په دغه سی حالت کې څه وکړي چې دا کورنۍ خوخه پرې تحمليږي، نصرت الله ترنک او مومن محمدی اصل راتوي
دا سی حالت کې اتمن بخین خاب جن خسل یا تب خبر په دولار کې درول او زیات تر خواله زیات جدیت احساسات توب دا اتمن دی لا بدو فایلو زمینه جوړوي او لا بدو فایلو سبب کیږي. خو خبر داده سی احساسات کنټرول سی دستی او سمیمی شکل سره او په یو مشورتي شکل سره که موضوع حل سی خبروي
چې څه ډول کولای شي دوی په کورنۍ باندې فشار وارد کړي چې دوی د خپل خوښه ور باندې ومني معقول فشار. یوه لاره دا هم ده چې په اکثریت کورنۍ باندې ځینې تاثیر گذار اشخاص شته، عالم پوی خلک وي، هغوی په ځینو کورنیو باندې تاثیر لري. دوی کولی شي د هغو اشخاصو سره خبرې وکړي، مثلا د ما دا خوښه ده او د ما مور او پلار یې نه راسره مني، د ما په خبرو قناعت نه کوي، لطفا تاسو د دوی سره خبرې وکړئ او دوی ته قناعت ورکړئ.
دا چې ولې د کورنۍ مشران د ځوانانو خوښۍ ته ارزښت نه ورکوي او خپل فکر پرې مني، د دې کار پایلې به څه وي او که دغه ستونزې رامنځته کیږي څه ډول باید حل شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه استاد ضیاء الحق شام سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
استاد، په ځینو کورنیو کې کله چې یو ځوان د خپلې خوښې کار کوي، د مشرانو لخوا ورته دا ویل کیږي چې پلار او نیکه دې دغه کار نه وکړی، ته یې ولې کوې یا یې ته مه کوه، ولې دغسې یو دیوال د ځوانانو د خوښې په مخ کې درول کیږي؟
موږ تر یو خاصې درجې زیات ټولنیز یو، مانا یې دا ده چې زموږ عرف او ټولنه یو کلک درجه تړون لري خپل منځي. هر وګړی دلته د آزادۍ اندازې د آزادۍ محدودې ډیره وړه ده نسبت نورو ټولنو ته. زمونږ ټولنیزېدنه د کوچنیوالي نه په داسې یو بڼې سره ده چې مونږ باید ځان د ټولنې سره عیار کړو، تر دې چې ټولنه مونږ سره ځان عیار کړي. دا چې تاسو د عمر په اوږدو کې داسې فکر کې ونیسئ، بېلابېل خنډونه او ستونزې مخې ته راځي چې وګړی ورسره مخ ده او ټولنه ورته تصمیم نیسي. اوس طولي او نسلي تفاوت د انسان نو داسې رقم ته شکل اخلي چې مخکینی نسل حق پیدا کوي د وروستي نسل لپاره چوکاټ جوړ کړي، او مخکینی نسل هم همداسې د مخکینی نسل اخیستی دا ټول له عرف خپل اخلي.
که فرضاً مشران ځوانان په دې خاطر د دوی د خوښې له کارونو راګرځوي چې ګنی پخوا دا کار نه دی شوی یا ستا پلارونی که دا کارونه نه دي کړي، دا به ځوانان له څومره ستونزو سره مخ کړي؟
اوسنی نسل زموږ دوی محکوم دي د عرف په اطاعت باندې. دوی دغه عرف اطاعت چې کله ونیسي کولای دوه ستونزې منځته راځي. یو دا ده چې دوی باید ځینې جوړښتونه مات کړي چې څومره یې کولای سي، دا دوی پورې د دوی وضعیت پورې دریځ پورې مربوط. بله ستونزه دا ده چې مخکینی نسل ځان په داسې وضعیت کې احساسوي چې فکر کوي چې په هوا کې پاتې کیږي. بنان باید غبرګون وښیي، هغه غبرګونې په تاوتریخوالي، په فزیکي برخورد، په وهلو، په ټکولو، په لرې کولو، یعنې په ټوله کې د حذف یا د منځه وړلو په فکر باندې ده. په داسې یو شرایطو کې د خپل رضایت قرباني کول او د خپلې خواښې نه تېرېدل یو معقوله لاره برېښي مشرانو لپاره، او دوی کولی سي په ډېر اسانه سره ووایي چې دا هلکان دي دوی تصمیم نشي نیولی، یا دا واړه دي تر اوسه پورې دوی دا پرېکړه نشي کولی. هغه چې نتیجه ده په پیل کې یو بد احساس دی او د رضایت د منځه وړل دي د مقابل لوري. لږ ډېر عمیق چې ورته ورځو، د یو خاص شعوري ودې مخنیوی دی. تاسو یو چاته دا فرصت نه ورکوئ چې هغه د خپلې پرېکړې تجربه وکړي، او د خپلې پرېکړې د ښې یا بدې تجربې په پایله کې یو خاص درجه د هوښیارۍ ته ورسیږي، هغه ته نه رسیږي.
که فرضاً یو ځوان په دغسې یو حالت کې واقع کیږي چې هغه ته ویل کیږي که دغه کار دې وکړه، مثال د کورنۍ له ارزښتونو تیر شپې، څه ډول دی کولای شي چې په دغه حالت کې هم خپله خوښه وکړي او هم کورنۍ له لاسه ورنه کړي؟
زمونږ نسل یو داسې خداګاهۍ ته اړتیا لري، په ځان پوهېدنې ته، هم مخکینی نسل هم اوسنی، چې د دې په ځای چې تقابل وکړي تفاهم وشي کولای. او دا د اوسني نسل زه توقع لرم چې دا کار وشي کولای، مخکینی نسل نه دا کار نه کیږي، ځکه چې دوی هغه ترخه چې تجربه کړې ده په ډېر اسانه سره کولی شي بل ته انتقال کړي. کوم شی چې زمونږ ذهنونه ډېر کلک را اخلي چې دا زمونږ کورنۍ عزت دی او ستا په دې دریځ سره دا له منځه تلونکی دی، دا په خپله له بنیاده غلط دی. مونږ په ټولنیز بدلانه کې یو، مونږ جدا بدلیږو کله چې ټولنه بدلیږي، خپل ارزښتونه له سره تعریفوي، او مخکینی نسل له دې اړخه وننګوو چې د بې احترامۍ او نه درناوي احساس ونه کړي او ستونزې حل سي. کله چې د وضعیت بدلانو ته فکر کوو، ښه پخوانی یا مشر نسل زمونږ هماغه دی چې د ځوانانو په ګټه باندې پرېکړې کوي او پوهیږي چې زمونږ وخت نور تیر دی، دا نشي کولای تاسو له پامه وغورځوئ. که برعکس کیږي، لکه څنګه چې په ځینو عرفي فرمولونو کې زمونږ محلاتو کې په افغانستان کې کیږي، دا هماغه د پخوانی او کلاسیک سنت دوام دی او د ستونزې غزونه د لس نورو شل نورو کلونو پورې. حال دا چې په لسو کلو کې، پنځو کلو کې د اوسني ځوان نسل په ډېر ښه فرصت ورکولو سره مونږ کولی شو نوي ارزښتونه ټولنې لپاره تعریف کړو، هغې کې تر ډېر څه څلوېښتو پنځوسو نورو کلونو پورې بیا دغسې د ګزار مرحله چې ډېره قرباني واخلي کمه.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
خپل خلاط کې د کوچنیو ریاست
مسؤلین
د ننګرهار د عام روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبری.
حقیقت دا دی چې لاهم د پاکستان هوایی حریم هندوستان ته د افغانستان د تلونکو الوتکو په وړاندې تړلی دی او دې چارې افغان حکومت ته لکونه ډالره مالی زیان اړولی دی. سلامونه، زه اکرام الله اکرام یم او تاسې حقیقت څه دی د دېونې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د افغانستان د هوایي چلند د ملکي ادارې له رئیس محمد قاسم وفایي سره د دې مسلو تر څنګ په افغانستان کې د کمزوري هوایي خدماتو په اړه هم خبرې کوو. هیله ده تر پایه ملتیا وکړي. رئیس صاحب، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. پایلې له دینو کوچې د پاکستان فضائی حریم لا هم د افغانستان د پروازونو پر مخ باندې چې هندوستان ته ځي لا هم تړلې ده. دا کیسه بل اخر کوم سرته ورسیده؟ سو ځل ژمنې وشوي چې دا فضائی حریم بل اخر خلاصيږي، خو لا تر دې دم هم تړلې ده. بل اخر دا کیسه کوم ځای ته ورسیده؟
پاکستان خو په 28 د فبروري خپل فضا د ټول عبوري پروازو ته وتړل، تر اوسه پورې هم دا همداسې پاتې ده. موضوع نه دی حل شوی او آخري نوټم چې هغوی شو کړی ده هغه تر د اپریل تر 24 پورې ده. دغه نه وروسته باید ووینو چې بیا تمدیدوي که موضوع حل کیږي. تر اوسه پورې مونږ ته نه دی معلومه، خو بیا مونږ خپل تدابیر درلوده د افغانستان د غربي فضا لخوا مونږ یو نوی مسیر جوړ کړ، خو هغه 5.5 ساعت وخت نیسي تر دهلی پورې، ډېر اوږده ده. خو بیا نوی مسیر هم اوس مونږ ډیزاین کړی ده د چین لخوا چې اورومچی ته ځي او اورومچی لخوا هند ته، خو دا بیا 3.5 ساعت وخت نیسي کابل څخه تر دهلی پورې. تر اوسه پورې زموږ مذاکرات هم چین سره هم هند سره هم پاکستان سره دوام لري، خو بیا په نږدې راتلونکي موږ انشاءالله هیله من یو چې دا نوې لار هم جوړه شي او زموږ پروازونه د دې لار څخه هم پیل شي.
تاسو سلی رښتم د اپریل چې دغه لار کېدی شي پاکستان هغه وروستۍ نیټه ټاکلې شي، دغه لار کېدی شي د افغانستان او د نورې سیمې د ټولو پروازونو پر مخ باندې پرانیستل شي. که پرانیستل شي او پاکستان بالاخره دغه ژمنه ماته کړي، افغانستان به بالمثل عملو کې د پاکستان د پروازونو په وړاندې، یعنی خپل حریم به د پاکستان د پروازونو په وړاندې وتړي که څنګه؟
دا دوه موضوع ده. یو خو مخکې هم هغوی هر ځل تمدید کړی ده د خپل فضا د مسدودیت نوټم، تر اوسه پورې مونږ ته نه دی معلوم چې بیا تمدیدوي کنه. دوم موضوع دا ده چې هغه ټول عبوري کرخې چې د افغانستان فضا څخه تیریږي هغه آسیای میانه هیوادو څخه او ایران څخه راځي او پاکستان ته ځي. دا د دې معنی لري چې پاکستان فضا چې وتړل شو د هغه نه وروسته د ټول هغه د منطقې هغه هوایي ترافیک ټول مختل شوی ده اوس، خو تر هغه وخته پورې چې ټول هیوادو په هغه کې شریک ده او ستونزه د منطقه په کچه ده، کوم ستونزه خاص ستونزه نشته چې پاکستان او افغانستان ترمنځ خاص مشکل نشته، دا یو عمومي مشکل ده. که داسې وشو چې پاکستان بیا نور هیوادو الوتکو ته اجازه ورکړه او یوازې افغانستان پاتې شو، په هغه وخت کې ما مخکې هم اعلان کړی ده چې معلومه ده چې افغانستان هم د خپل فضا د مسدودیت موضوع بررسی کوي.
او د افغانستان د هوایی حریم د لارې نه د پاکستان څومره پروازونه کومو هیوادونو ته کیږي؟ دا چې دي تجارتي دي تر ډیره کنه ترانسپورټي دي تر ډیره؟
خو اوس مخکې خو د افغانستان فضا څخه هغه ټول الوتکو چې تیریده هر ورځ 300 تر 500 الوتکو پورې، خو پاکستان فضا ته داخلي ده او هغه نه عبور کړه. خو د هغه نه وروسته اوس هر ورځ 7 پاکستانی الوتکو افغانستان ته راځي، افغانستان فضا څخه تیریږي.
یعنی دا کوم هیوادونو ته ځي دغه 7 الوتکې یا پروازونه چې د افغانستان د فضا د لارې نه تیریږي د پاکستان نه راځي، کوم هیوادونو ته ځي؟ اصله
معمولا آسیای میانه هیوادو ته ځي.
او دغه چاري چې پاکستان د هوایی حریم د سیمې د ټولو هیوادونو په مخ باندې وتړلو، کومې چې هندوستان ته تللي، افغانستان په مالی لحاظ باندې څومره تاوان وکړ؟
تاوان مونږ تاوان کړیو، ځکه چې هر الوتکه چې افغانستان فضا څخه تیریږي $100 فیس ورکوي افغانستان ته. خو تاسې محاسبه وکړئ چې هر ورځ 300 تر 500 الوتکو څومره پیسې کیږي. په دې یو نیم میاشت چې د پاکستان فضا مسدود شوې ده نږدې $15 میلیون موږ ته زیان رسېدلی ده.
او دلته په داخل د افغانستان کې تبا په نرخونو باندې تاثیرات کړي؟
خو په نور برخه کې نه، خو تب فقط د کابل دهلی په سکتور کې خپل تاثیر درلود، ځکه چې هغه مخکې دا 2 ساعت وخت ونیول او اوس یې دغه 5.5 ساعت وخت نیسي. طبعا دغه د ټکټونو نرخونه هم یو څه لوړ شوی ده.
بله مسله، رئیس صاحب، د افغانستان د هوایی حریم د روسي راپورونه دا موجود دي چې د افغانستان هوایی حریم اوس خپل د افغانستان په لاس کې دی، د افغانستان د حکومت په لاس کې دی، خو ځینې راپورونه وایي چې 100% د افغان حکومت په لاس کې دی، نور د خارجي ځواکونو په لاس کې دی. دغه کیسه کوم ډول ده؟
دا خو زمونږ فضا تر 15 سپتمبر میاشتې د 15 پورې 2015 کال و فکر کوم، تر هغه وخت پورې خو د ناټو لخوا کنټرول کېده. خو د 15 سپتمبر نه وروسته چې هغه مسؤلیتونه انتقال شو د افغانستان دولت ته، د هغه نه وروسته ټول مونږ خپل فضا په بشپړ ډول خپله کنټرولو. اوس یو څو ورځې مخکې ما اعلان هم وکړه چې د دې کال د 11 د اپریل نه د 11 نه وروسته زمونږ فضا هم خوشبختانه د برادر سرویلانس ته لاړه. د دې نه وروسته هغه الوتکه چې په افغانستان فضا کې داخلیږي او تر هغه وخته پورې چې زمونږ فضا نه خارج کیږي، دا تر رادار کنټرول ده. زمونږ کنټرولران هغه ویني دغه سپریشن، دغه فاصله، ټول موضوعات اوس کنټرول کیږي.
یعنی دا سیستم ټول د افغانانو په لاس کې دی اوس؟
معلومه ده، اوس زمونږ کارمندان د ادارې هوانوردی لخوا کنټرول کیږي.
100%
یو په اپروچ برخه کې په ځینې میدانو کې چې هلته ایساف هم فعالیت لري، مشترک اپریشن جریان لري، لکه په کابل کې، په کندهار کې، په مزار شریف کې او په هرات هوایی ډګر کې مشترک آپریشن لرو، مشترک کنټرول کیږي هغه اپروچ سکتور. نورې ټول فضا زمونږ په لاس کې ده او خپله کنټرول کوو.
بله مسله، د حج د راتلون 2 میاشتې وروسته به حج ته تګ، یا 3 میاشتې وروسته به حج ته تګ پیل کیږي. سکالی پلان څه دی چې څومره کسان به ځي، څومره کسانو دپاره هوایی ترتیبات نیول شوي دي؟ او دغه سکالی داسې ویل کیږي چې یو وار بیا آریانا هوایی شرکت ته د قرارداد ورکړ شوی چې کامیر به مور سره همکاري کوي. همداسې ده،
تر اوسه پورې موږ ته رسمي مکتوب نه دی رسیدلی چې کوم شرکت ته ورکړل شوی کنه، خو داسې معلومات موږ ته هم رسیدلی چې مشترک آریانا او کامیر دواړه ته ورکړل شوی ده. خو په دې کال کې موږ 10 زره سهمیه لرو په حج کې، خو زمونږ برخه دا ده چې په خپل میدانو کې دا 4 هوایی ډګر چې حجاج د دینه استفاده کوي، موږ خپل بشپړ آمادګي لرو. اوس هم نور آمادګي هم را روان ده چې د حجاج لپاره هغه اسانتیاوې چې پکار دي ټولې برابر شي.
خو د اسانتیاوو مسله تاسو یاد کړئ چې ورته برابر شي، د هوایي شرکتونو نه عموما یو ګیله او یو شکایت دا موجود دی چې ښه خدمات نشي وړاندې کولای.
خو دا شرکتونو ته مو دا د شرکتونو موضوع ده، خو موږ د شرکتونو سره هم یو جلسې غواړو چې ولرو، لکه چې هر کال موږ داسې جلسې لرو د کیفیت په لحاظ او نور موضوعاتو چې په دې پورې په دې پروسه ملي پروسه پورې اړه لري هغه باندې بحث کوو. او شرکتونو ته مونږ د مخکې د سپارښت هغوی ته مونږ کړی ده چې باید یو ښه خدمات باید حجاج ته برابر شي.
خدمات یوازې د حجاج په برخه کې شکایت نه دی موجود، عمومي دا موجود دی چې د افغانستان په هوایي شرکتونو کې هغه ډول چې لازم ده خو خدمات نه وړاندې کیږي. تاسو تر دې دمه په دې اړه باندې څه کړی دي شرکتونو سره؟ مثلا د کوم شرکت شته چې هغه جرمانه شوی وي د خو خدماتو د نه درلودلو لامل، یا په دې برخه کې کومه پالیسي موجوده ده؟
زموږ پالیسي خو دا چې ما جلال ماب ولسمشر ته هم وړاندې کړی ده، دا یو دا ده چې مونږ غواړو چې د دې نه وروسته هر شرکت، هوایی شرکت چې په افغانستان کې فعالیت کوي، باید ISO سرټیفای شي. چې ISO سرټیفای کوالټی اشورنس ده، د هغوی کوالټی په لحاظ د خدماتو سطح باید لوړه شي د دې نه. او نور هغه شایع شکایتونه چې زموږ شرکتو څخه مونږ ته راځي، دا زند په پروازو کې ده چې 1 ساعت، 2 ساعت یا 1 ورځ هم مونږ ته گزارش را رسیدلې ده، لکه پرون چې په مزار شریف کې ما ته گزارش راغله چې یو ورځې په پرواز کې زن راغلی وو او ټول مسافرین په میدان کې ناست وو.
مخه یې ولې نیول کېږي د پروازونو زنډ په افغانستان کې؟ یوه هغه مسله ده چې ډېر له پخوا راهیسې ده او ساعتونه ساعتونه زنډ کېږي، ولې مخه نه نیول کېږي؟
مونږ اوس یو نوی طرز العمل جوړ کړی و، هغه مخکنی د مؤسساتو خدماتي طرز العمل چې هغه تعدیل شوی ده، په هغه کې یو نوی برخه مونږ اضافه کړی و، زنډ جریمې. د دې نه وروسته هغه تفصیلات هغه چې اجرایي شي بیا تاسو سره شریکېږي. د دې نه وروسته که هر شرکت په خپل پرواز کې له نیم ساعت نه زیات زنډ پکې راشي، هغه تابع د جریمه ده، او نور مکلفیتونه او مسؤلیتونه هم په هغه کې واضح شوی ده چې که مسافر زیانمن شي، که خلک زیانمن شي، د دې زنډ نه باید هغوی کمپنسیټ وشي، جبران خساره هغوی ته ورکړل شي. دا موضوعات په تفصیل کې په دې نوې طرز العمل کې راغل دی چې په نوې هفته کې په انشاءالله په یو دوه هفته کې دا اجرایي کیږي.
فکر نه کوو چې دا طرز العمل ډیر وروسته جوړ شو،
خو باید دا مخکې جوړ شوی و، دا مخکې اجرا شوی و، خو اوس هم وخت ده مونږ په دې باره کې جدي پالیسی لرو چې باید د خدماتو سطح باید لوړه شي، ځکه چې تاسو پکې خبر یاست چې تیر کال د ایکاو لخوا یو تخنیکي هیئت افغانستان ته راغلی و، هغوی د افغانستان هوایي چلند د خپلواکې ادارې ټول برخونه وسیدل، بررسي وکړه، خپل گزارش مونږ سره شریک کړی ده. مونږ اوس په 2008 کال کې د یونیورسل سیفټی آډیټ پروګرام لپاره مونږ ثبتنام کړی و، هغه وخت نیول شوی ده، او په 3 دسمبر کې هم مونږ ډیسکټاپ آډیټ لرو د ایکاو لخوا، او اوس هم د 4 نړیوال هوایي ډګرونه سرټیفیکیشن پروسه را روان ده چې مونږ غواړو چې دا سرټیفای شي. دا نوې کارونه ده چې مونږ شروع کړیو چې باید تکمیل شي، چې د هغه د تکمیلي دوله مونږ کول شي چې د هغه د اروپایي بلک لیست څخه هم راووزو، او د خپل خدمات شرکتونو د خدماتو سطح هم باید لوړ شي. دا د همغه لپاره ده چې مونږ ISO اوس غواړو چې ISO سرټیفیکیشن الزامي وکړو خپل شرکتو باندې.
فکر نه کوي رئیس صاحب چې په افغانستان کې د هوایی ټیکټونو یا د هوایی ترانسپورت د ټیکټونو په پرتله باندې د کاغه ملي دي که نړیوال دي، نېشنل دي که انټرنېشنل دي، د ټیکټونو د بای په پرتله باندې خدمات ډیر کمزوري دي؟
طبعا زه په دې امر کې موافق یم، خو ځکه ما مخکې موبایل چې اوس مونږ د دې نوې طرز العمل سره سم شرکتونو سره هم دا موضوع بحث شوی ده چې هغوی باندې یو مکلفیت جوړ کړو، یو قانونی مکلفیت، یو چارچوب جوړ شي چې هغه چارچوب سره سم خپل ځان دا ټول هوایي شرکتونو باید خپل ځان عیار کړي، هغه ښه خدمات باید ټول مسافرین ته ورکړل شي، او دغه سیفتی او امنیتی ستاندردونه باید لوړ شي په ټول شرکتو کې، چې دا یو اساسي خبره ده. دې باندې مونږ کار کوو، او ان شاء الله په دې کال کې یو اساسي تغییر د هوایي چلن په سکتور کې ان شاء الله براوړو.
وروستۍ پوښتنه، د افغانستان زیات شمیر شرکتونه یا یو شمیر شرکتونه دوی یو شکایت دا لري چې د افغان حکومت د لوري نه سبسایډي نشته، په دوی باندې مالیات لوړ دي، او هغه ځینې نور بهرني شرکتونه چې افغانستان ته الوتنی کوي په هغوی باندې خپلو حکومتونو مالیات کم دي، نو دا هغوی ښه خدمات وړاندې کولی شي نسبت موږ ته.
په یو برخه کې دا صحیح ده، خو مخکې هم شرکتونو ته 2 کاله د لنډینګ او پارکینګ فیس معافیت ورکړل شوی و، دا ډیر یو لوی کومک و شرکتو سره، بیا یو کال بیا نور تمدید شو. خو مونږ ته د بررسی د نتیجې له دا معلومه شو چې شرکتونه د دې معافیت او د دې حمایت څخه په ښه توګه نشو کولی چې استفاده وکړي. خو د هغه نه وروسته هم اوس هم یو څو طرحې تر څیړنې او بحث لاندې ده په شورای اقتصادي کې، په کابینه کې، چې څنګه مونږ کولی شو چې شرکتو سره مرسته وکړو، حمایت یې وکړو. زموږ چارجونه نور هوادو څخه لوړ نه ده په خپل شرکتو باندې، خو یو نړیوال قانون مشته چې موږ نشو چې د خارجي او داخلي شرکتو ترمنځ ډیسکریمینیشن یا تبعیض وکړو، دا خلاف ده د اصول د کاو د اصول. موږ خو یو طرح داده چې باید بانکونه د خپل هغه انټرسټ چې دا باید ټیټ کړي تر څو چې شرکتونه کولی شي هغوی نه پیسې قرضه واخلي او نوې الوتکې واخلي. خو دا یو څو وړاندیزونه د شرکتونو لخوا هم مونږ ته راغلي وو چې هغه شورا اقتصادي او کابینې سره شریکه شوې ده، اوس هم تر بحث لاندې ده او مونږ دا لارې چارې څېړو چې څنګه کولی شي خپل شرکتونه حمایت وکړو.
ډېره زیاته مننه ریس صاحب.
خیر سلامت، مننه.
ازادي رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00422 یاو یاو 2 4 یاو یاو 15.